السلام علیکم د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه ته خره غلست. نن سه شنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د مرغومی یا جدی څلرم نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د دسمبر ل 15 سره برابر ده. د ازادي رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د پنټاګون یو جګپوړی چارواکی وایي چې په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت به لکه څنګه چې پلان شوی دوام وکړي. د امریکا یو پوځي پلاوی ترکیه ته ځي څو له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه له چارواکو سره خبرې وکړي. دا او نور مطالب په دې نیم ساعته خپرونه کې اورېدلی شئ، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د جوزجان ولایت چارواکی وای دو افغان سرتیرو خپل دوه د مورچل ملګری وژلي او له طالبانو سره یو ځای شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وای په ټول افغانستان کې له 50,000 اړو کسانو سره ژمنې مرستې کړي، او یوې امریکایي محکمې له شمالي کوریا څخه د یو امریکایي محصل لپاره چې د شمالي کوریا په بند کې مړ شوی د 501 میلیون ډالره تاوان غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه. افغان چارواکي وایي د کابل په مکرریان سیمه کې پر حکومتي ودانیو د وسلوالو په ډله ایز برید کې لږ تر لږه 29 کسان وژل شوي او له 40 زیات ټپیان دي. د کابل د امنیتي چارواکو په وینا دا ډله ایز برید تیر ماخوستن له 8 ساعته جګړې او د ټولو برید کوونکو له وژل کېدو وروسته پای ته ورسید. د کابل د پولیسو ځینو سرچینو ویلي د دې ویره شته چې د مرګ ژوبلې شمېره تر دې زیاته شي. د کابل ګارنیزیون قماندان جنرال مراد علي مراد تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل برید هغه مهال پیل شو چې وسلوالو کسانو د شهیدانو او معلولینو د ریاست مخې ته لومړی موټر بم چاودنه وکړه، او وروسته هلته څو کسان څو پولیسې ودانۍ ته ننوتل.
حادثه تروریستی متربم در ریاست شهدا و معلولین که هم جوار وزارت فایدان ما بودن، یه حادثه تروریستی در اونجا با وقوع پیوست.
ارګ په یو خبر پانیت کې د برید غندلی او د ولسمشر اشرف غنی له قوله لیکلی دی چې تروریستان د هیواد له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې د خپلې ماتې د پټولو لپاره په ملکی وګړو او عامه تاسیساتو حمله کوي. د جوزجان ولایت چارواکي وایي دو افغان سرتیرو خپل دوه د مورچل ملګري وژلي او له طالبانو سره یو ځای شوي دي. د جوزجان د امنیت قماندانۍ د امنیت آمر کمال الدین یاور ازادۍ راډیو ته وویل د سرتیرو چې په فیض آباد ولسوالۍ کې د مزار شریف شبرغان د لوی لارې په یو پوسته کې دنده ترسره کوله پرون سهار خپل دوه همکاران ووژل. د یوه هموی ټانک په شمول یې د پوستې ټولې وسلې او مهمات له ځان سره یووړل او له طالبانو سره یو ځای شول. د ښاغلي یاور په وینا د ګورجک کلي په دې پوسته کې د عامه نظم د کنډک 15 سرتیري موظف و. د نوموړي په وینا له دې پیښې یوازې د پوستې اشپز ژوندی وتلی. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي په ټول افغانستان کې له اړو خلکو سره د نقدي مرستو په بهیر کې تر اوسه له 50,000 کسانو سره مرسته کړې. یو ان ایچ سی آر پرون په یو خبر پاڼه کې وویل د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سره په همغږۍ کې غواړي چې 150,000 راستنو شویو کورنیو بې ځایه شویو او نورو اړو کسانو سره دا ژمنې مرستې وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي یوازې په کابل کې د مرستو د دې پروګرام د یوې برخې په توګه 15,500 اړو کسانو ته د نقدي مرستو په ویشلو بوخت دي. لازا دی رادیو خبرونه اوري. په اندونیزیا کې د وروستۍ تسونامي له کبله د مړو شمیر 303 کسانو ته رسیدلی. د دې هیواد د طبیعي آفاتو ملي اداره وایي له 400 زیات کسان په دې تسونامي کې ټپیان شوي دي. د شنبې په ورځ د سمندري طوفان یا تسونامي څپو د دې هیواد د سوماترا او جاوا ټاپوګان وځپل. د ژغورنې کارکوونکي په زیانمنو سیمو کې لا هم د ژوندیو پاتې کسانو لټون کوي. له دې مخکې د اندونیزیا د طبیعي آفاتو پر ضد ملي ادارې ویلي دوی شکل لري چې خای یو شمیر قربانیان لا هم د هغو نیزوړو لاندې پاتې وي چې د تسونامي څپو له ځان سره وړي دي. د اندونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو له قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړې او دولتي ادارو ته یې امر کړی چې د دې ناورین پر وړاندې چټک اقدامات وکړي. راپورونه وایي چې د ایران یو ځواکمن ملا او د دې هیواد پخوانی قاضي القضات آیت الله محمد هاشمی شهرودی له اوږدې ناروغۍ وروسته په تهران کې مړ شوی دی. اویا کلن شهرودی په جرمني کې تر درملنې لاندې و، خو وروسته له هغه بیرته تهران ته ستون شو چې یو شمیر فعالانو له جرمني څارنوالانو وغوښتل چې د شهرودی لخوا د اعدام د تایید شویو حکمونو په اړه څیړنه وکړي. د فعالانو په ایران کې شوي اعدامونه د بشر ضد جنایت بللی و. هاشمی شهرودی د ایران د مذهبي مشر آیت الله علی خامنهای نږدې ملګری و او د نوموړي احتمالي ځایناستی ګڼل کېده. شهرودی د 1999 او 2009 کلونو ترمنځ د ایران د قضایه قوې مشري کوله. او په واشنگتن ډی سی کې یوې محکمې شمالي کوریا ته حکم کړی چې د اوټو وارمبیر په نوم د هغه زده کوونکي کورنۍ ته 1.5 میلیون ډالر تاوان ورکړي چې د شمالي کوریا له یوه زندانه تر خوشي کېدو لږ وروسته مړ شو. راپورونه وایي د ډسمبر په 24 نیټه د امریکایي محکمې دا پریکړه تر ډیره سمبولیکه ده، ځکه داسې کوم میکانیزم نشته چې پیونګ یانګ د دې تاوان ورکولو ته اړ کړي. اوټو وارمبیر د 2014 کال په جنوري کې شمالي کوریا ته د یوې ډلې سیاحانو سره د سفر پر مهال نیول شوی و. نوموړی وروسته له دې چې له خپل هوټل څخه د یو تبلیغاتي پوستر په پټولو تورن شو په 15 کاله بند محکوم شو. له ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. راپورونه خبرو. و باورې چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پوځي ماموریت به لکه څرنګه چې پلان شوی دی دوام وکړي. په نورو موضوعاتو کې ولسمشر اشرف غنی وایي ځینې دولتي ادارې لکه د تیرې پیړۍ چې وي د خلکو غوښتنو ته ځواب نشي ویلی.
هغوی وایي چې د افغانستان ملس شپاړسم پیړۍ کې ده او دوی یویشتم پیړۍ. زه وایم ملس د افغانستان یویشتم پیړۍ کې ده، اداره ښکته پاتې ده، اداره باید
اصلاح. د کندهار امنیه قماندان تادین خان طالبان تورنوی چې د ابوظبي په خبرو کې د پاکستان استازي توپ کاوه.
پاکستان خپلې شپږ غلامان راوستلي وو، خبرې د مخ ورته کړي وې چې موږ به تختي باندې فشار اچو تی غاړه مور کړي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د پنټاګون یو پلاوی په روانه اونۍ کې ترکیه ته ځي، څو له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پلان په اړه له ترکی چارواکو سره خبرې وکړي. د دې او نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو، پام وکړئ د دې سهارنۍ خبری مجلې لومړی موضوع ته. د امریکا د ټولو وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي په افغانستان کې د هیواد پوځي ماموریت همغسې چې پلان شوی دوام کوي. جنرال جوزف دانفورد دا څرګندونې پرون په افغانستان کې د سلګونو امریکایي سرتیرو یوې غونډې ته وکړې. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شوي چې ګنې ولسمشر ټرمپ له افغانستانه شاوخوا 1000 امریکایي سرتیري باسي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل اند په راپور کې واورئ.
د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز جوزف دانفورد د دوشنبه په ورځ سلګونو امریکایي سرتیرو ته د رخصتۍ د لمانځلو په مراسمو کې وویل د افغانستان ماموریت بل پلان سره سم دوام وکړي. نوموړي چې کابل ته نږدې په یوه پوځي اډه کې خبرې کولې د خپل هیواد سرتیرو ته وویل شاوخوا بیلابیلې اوازې خپرېږي، خو هغه ماموریت چې تاسو یې نن لرئ کټ مټ هماغه څه دي چې تاسو پرون درلود. په وروستیو کې داسې رپورټونه خپاره شوي چې د ولسمشر ټرمپ ادارې پنټاګون ته ویلي څو له افغانستان څخه د شاوخوا 1000 سرتیرو د ایستلو پلان چمتو کړي. خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوړ پوړي قومندان جنرال سکاټ میلر د یکشنبه په ورځ سیمه ییزو رسنیو ته ویلي د سرتیرو د ایستلو کوم امر دوی ته تر اوسه نه دی رسیدلی. د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد خپل هم په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د میشتو نړیوالو ځواکونو د عمومي کمانډان په توګه دند تر سره کړی. د سٹار ان سٹرایپس خبرونه د ریپورت لمخې د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز په افغانستان کې میشتو سرتیرو ته وویل ډاډمنه بکړي چې کوم بدلون راځي په افغانستان کې د ناتو کمانډان جنرال میلر پرې سمدستي خبر شي. نو مولي امریکایي سرتیرو ته دا هم وویل دمګړې تاسو امریکایي سرتیری یې، دا هغوی ته وویل تاسو یو ماموریت لرئ او هغې ماموریت ته دوام ورکړئ. ډانفورد په افغانستان کې د خپلو پوځیانو سره د سرتیرو لپاره د کرسمس په مناسبت په یو لړ تفریحي مراسمو کې کتلی. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال جنرال مراد علي مراد هم ازادي راډیو ته وویل که څه هم د امریکایي سرتیرو د حضور په اړه پریکړه د امریکا د حکومت په پالیسۍ پورې اړه لري، خو د نوموړي په وینا تر اوسه په دې برخه کې کومه نهایي پریکړه نه ده شوې.
یی مربوط به پالیسۍ دولت ایالات متحده امریکا میشه او هر تصمیمی کې میگیرن.
خغلی مراد وی اصلا د پریکړه د امریکا د دولت په پالیسۍ پورې تړلې، خو هغه امنیتي تړون چې د امریکا او افغانستان ترمنځ شته هغه په خپل قوت پاتې دی او تر اوسه په افغانستان کې د نړیوال ائتلاف د ځواکونو د ماموریت په کیفیت او کمیت کې کوم بدلون نه دی راغلی. جنرال مراد علي مراد سره لدی چې وی ویل د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وټلو پاړه کومه ورستۍ پریکړه نه ده شوې. زیاته اکړه کچيري امریکایي سرتیري له افغانستان څخه ووځي هم افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خپل خاورې او ارزښتونو دفاع کولای شي او په دې برخه کې دوی کوم اندېښنه نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
ځینې حکومتي سرچینې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د احتمالي درې میاشتنی ځنډ خبر ورکوي. د حکومت یوې باوري سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د درې میاشتنی ځنډ طرحه د ملي امنیت شورا ته وړاندې کړې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نیټې په اړه د سلا مشورو د پیل خبر ورکړی. لکابله واصل وسال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په داسل کې چې تر دې مهاله سلويختو تنو په ولسمشيزو انتخاباتو کې د نوماندیدو لپاره معلوماتي کسوړې تر لاسه کړي. ځینې سرچینې وایي چې د ولسمشي انتخابات په د وري یا حمل په یو درشمه نیټه تر سره نشي. په افغان حکومت کې وی باوري سرچینې د نوم نه خودلو په شرط د دوشنبه پورس از رادیو ته ویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ملي امنیت شورا ته یو داسې طرح وړاندې کړي چې له مخې به ولسمشيزې ټاکنې د حمل د یو درشمه پر ځای درې میاشتې په ځنډ سره تر سره شي. د دغه سرچینې په خبره دغه طرحه د ملي امنیت شورا لخوا نه ده منل شوې او د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته د نوې طرحې د وړاندې کولو ویل شوې دي. سرچینه زیاتوي چې ټاکل شوې د انتخاباتو خپلواک کمیسون تر راتلونکو څو ورځو پورې په ولسمشيزو انتخاباتو کې د ځنډ موضوع رسمن اعلان کړي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون غړي سید حفیظ الله هاشمی د دوشنبه پورس از رادیو ته ویل چې د انتخاباتو اړوند مسایل د انتخاباتو خپلواک کمیسون له ځانګړو صلاحیتونو څخه دي او دغه کمیسون د ولسمشيزو انتخاباتو د ځنډ په تړاو کومه طرحه حکومت ته نه ده وړاندې کړې. خو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا ولسمشيزې ټاکنې به د حمل په یو درشمه نیټه وشي او کنه، ښاغلی هاشمی وایي په دې اړه له داخلو اړخونو سره مشورې روانې دي.
مشوره ها ما شروع کردیم و امیدوار هستم که تا آخر همین شب و یا هم فردا ما د این مورد یک اعلامیه بتیم.
دی وای مشوره مو پیل کړی دی او هیله لرو چې نن شپه نا وخته او یا هم سبا ته پدړه د افغانستان خلکو ته اعلامیه ورکړو. مشوره پدې دی چې درې ورځې کېږي کمیسون آماده ده او په ولسمشيزو انتخاباتو کې د نوماندیدو لپاره سلويختو تنو معلوماتي کسوړې هم ترلاسه کړې دي، خو کوم کس لا نوملیکنه نه ده کړې. سو نوماندانو ته لګ نور وخت ورکړ شي چې خپل انتخاباتي ټیکټونه په آرام فکر سره جوړ او د یو بل فرصت سره نوملیکنه وکړي
و باز به یک فرصت دیگه بیاید به خاطر سفینه.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسمشيزو انتخاباتو مهالویش اعلان کړی و. د دغه مهالویش لمخې ولسمشيزې ټاکنې د حمل په یو درشمه نیټه تر سره کیږي او دا شن لا تیر درې ورځې رئیسې د ولسمشيزو انتخاباتو لپاره د نوملیکنې بهیر هم د دغه کمیسون لخوا پیل شوه ده. له دې وړاندې اوسنی ولسمشر محمد اشرف غنی، د ملي امنیت د شورا پوخنی سلاکار محمد حنیف اتمر او د احمد شاه مسعود احمد ولی مسعود په ولسمشيزو انتخاباتو کې خپل نوماندیدل اعلان کړی دی. ولسمشي مانی تر دې مهاله په ډېر سندې ویلي، خو اجرائیه ریاست وایي چې د انتخاب انتخاباتو خپلواک کمیسون لوري هر نیټه چې اعلان شي حکومت د دغه کمیسون سره همکاري ته چمتو ده. د اجرایی ریاست مرستیال وایي امید مسم د ازادي راډیو ته ویل
اگر انتخابات به تاخیر
بوده ما استردیم که هر دوی انتخابات خپلواک کمیسون اعلان وکړي چې ټاکنې په ځند سره تر سره کیږي موږ ویل دي چې انتخابات که هر وخت تر سره کیږي په مخکینی تاریخ او یا هم په ځند سره حکومت آماده ده چې د انتخاباتو د تر سره کیدو لپاره خپل رول ولوبوي
مستقل انتخابات به ګونی لازم است در راستای برگزار انتخابات دفاع کنه
خو د اساسي قانون لمخه د ولسمشر دنده د پنځم کال د جوزا په لومړی نیټه پای ته رسیدي او ولسمشر ټاکنې د ولسمشر د دندې له پای ته رسیدو یو یا دوه میاشتې مخکې تر سره کیږي وصل وصال ازادي رادیو کابل
له ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د نورو او راپورونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ خدایشه به احمد شیبر ته غوښی چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي
د نړۍ یو شمیر رسپانو د کابل د تیر ورځې امنیتي پیښې ته کتنه کړې ده پرون د افغانستان د شهیدانو او معلولینو وزارت ته نږدې لومړی د یوه انتحاري برید خبر خپور شو بیا وویل شول چې وسوال د لومړیو مکروریانو په سیمه کې د شهیدانو او معلولینو د وزارت د معینیت دفتر ته ننوتي او جګړه یې پیل کړې ده سټارز اینډ سټرایپس رسپانه دا سیمه مهمه ګڼي او لیکي چې په دې سیمه کې یو شمېر اپارتمانونه او د حکومتي ادارو ودانې دي دا برید په داسې وخت کې شوی دی چې په همدې ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په کابل کې وو او له ولسمشر اشرف غني سره د سولې په اړه خبرې کولې قریشي د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني سره هم وکتل قریشي دا خبرې ګټورې وبللې انا دوله ورسپانه لیکي چې د پاکستان له نظره د افغانستان د سولې بهیر د پرمختګ په حال کې دی د دې ترکیې ورسپانه په مقاله کې راغلي دي چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر تر سفر یوه ورځ مخکې د افغانستان حکومت اسدالله خالد د دفاع وزارت د سرپرست او امرالله صالح د کورنیو چارو د وزارت د سرپرست په توګه وټاکل د افغانستان د ملي امنیت او عمومي ریاست دغه دواړه پخواني رئیسان د طالبانو او په افغانستان کې د پاکستان د سیاست سخت مخالفان پیژندل کیږي انا دولو ورسپانه لیکي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې وخت کې کابل ته لاړ چې د امریکا متحده ایالاتونو ویل دي چې له افغانستانه د وزر امریکایي سرتیرو پر ایستلو غور کوي بل لور ته په همدې اړه ډیلی میل ورسپانې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت د عمومي قمندان سکاټ میلر خبرې راخیستې دي میلر ویل دي چې تر دې دمه یې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو امر نه دی ترلاسه کړی ورسپانه د جنرال میلر په وینا لیکي که چیرته په دې برخه کې له ده وغوښتل شي ستونزه به رامنځته نه شي ځکه چې دوی به بیا هم د افغان ځواکونو تر څنګ وي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ له دفاع وزارت وغوښتل چې له افغانستانه د وزر امریکایي سرتیرو د ایستلو طرحه چمتو کړي د اوس لپاره تر 4000 ډېر امریکایي پوځیان په افغانستان کې شته چې تر ډېره د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر روزنه هغوی ته په مشوره ورکولو او مرسته رسولو بوخت دي
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري ورزو نور راپورونو ته ولسمشر اشرف غنی وایي چې په افغانستان کې ډېرې ستونزې ځینو ادارو جوړې کړې دي خو وایي دا ستونزې د حل وړ دي ښاغلي غنی پرون په ار کې پنځم ملي ښاري کانفرنس ته د وینا پر مهال وویل د هیواد ځینې ادارې اوس هم په شلمه پیړۍ کې ژوند کوي او د خلکو د غوښتنو ځواب ویونکي نه دي په پرونی خاري کانفرنس کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو استازو په خپلو سیمو کې ډېرې ستونزې له ولسمشر غني سره شریکې کړې یوسف خان ځدران د موضوع تفصیل اوروي
ولسمشر غنی منی چې د افغانستان ډېرې ادارې لا هم په شلمه پیړۍ کې پاتې خو لکه د ښاروالیو په څیر ځینې ادارې چې په چوروالۍ مشهورې وې اصلاح شوې دي ولسمشر محمد اشرف غنی چې د پنځم ملي ښاري کانفرنس د پرانیست مراسمو ته یې پار کې خبرې کولې وویل د افغانستان خلکو پرمختګ کړی خو ځینې افغان ادارې لا هم پر خپل حال پاتې دي هغه که څه هم د کومو ادارو نوم وانخیست خو د ګواښ په توګه یې وویل چې کله دې وروسته هر ښاروال کارونه په سم ډول ونه کړي له دندې به یې لرې کړي
مردم افغانستان د قرن 21 زندگی میکنه ادارای ما بدبختانه یک قسمتش انوزم در قرن 19 یا شروع قرن 20 زندگی میکنه باز دفع کسایی که افغانستان نمیشناسن سرچپه صحبت میکنن اهوی وایسی در افغانستان مولش پرسم پیلی کده او دوی یویستم پیلی زوای مولس در افغانستان یویستم پیلی کده اداره شاتا پاتی در اداره باید اصلاس او اداره اصلاکی اصلاح شروع سوی اما اداره نن د ټولو توقعاتو ځواب نه ورکړي.
ولسمشر غنی ویل په تیر کې د افغانستان له ښارونو سره ستره جفا دا شوي چې د ښارونو اوبو پراختیا ته پاملرنه نه ده شوي. خو د ویل د اوبو ستونزو د حل په خاطر بنسټیز پلانونه دا وخت یا د عملي کېدو او یا د طرحې په حال کې دي چې ورسره به د ښاریانو ستونزې حل شي. هغه د عرفي قوالو په شرعي قوالو په بدلولو یو ځل بیا ټینګار وکړ او جایداد یې د هر افغان سړي او ښځې قانوني حق یاد کړ. په تیرو څلورو کلونو کې له دې وړاندې هم ورته څلور نور ملي ښاري کانفرنسونه جوړ شوي چې د حکومت پوینا د خلکو ستونزو لاوریدو وروسته د ستونزو په حل کې ګټور وو. خو دغې غونډې ته پوینا کې د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو په خپلو ښارونو کې د حل قوي سړکونو، کانالیزیسیون، برېښنا، اوبو او ځینو نورو لومړیتوبونو ستونزې یادونه او د حکومت د پاملرنې غوښتنه وکړه. د دوی له منځه عزیزې اتلوال او سید رحمان دغې غونډې ته وویل
د سړو خونو نشتون هم زموږ د ښاریانو لپاره یو لوی ستونزه ده. د حل قوي سړک ضرورت د اوبو د رسولو او کانالیزیشن ضرورت په ښار کې.
مثبتو ګامونو بعضی ښاري مشکلات لا حل شوی نه دی چې واقعا خلک ناراضه دي او د حل انتظار لري. ترافیکي مشکلات چې خلک په ساعتونو بند پاتې شي، حتی مریضان تلف کیږي. د دسفروشانو کراچیانو مشکل چې منظم ځای نه لري. همدارنګه د وسایطو د پارکونو نشتون، اگر چې ښه سړکونه لرو خو مدیریت نشته.
ولسمشر غنی بیا وویل د ټولو ښارونو ستونزو هواریدو ته پاملرنه شته، خو بشپړ هواری یې ډیر مالی امکانات غواړي.
د ازادۍ راډیو نه سهارنۍ خبری مجله اوري. د کندهار امنیه قومندان تورن جنرال تادین خان وایي د سولې وروستۍ خبرې پاکستان انحصار کړې وې او د ابوظبي غونډې ته خپل کسان د طالبانو د استازو په نوم استولي وو. امنیه قومندان وویل له افغان پلاوي سره له مخامخ خبرو او د سولې له خبرو انکار د پاکستان غوښتنه وه، ځکه د ده په وینا دا هیواد په افغانستان کې سوله نه غواړي. صادق رښتینی له کندهاره راپور لري.
د کندهار امنیه قومندان تورن جنرال تادین خان د دوشنبه په ورځ د رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان پر لاس د افغانستان سولې امکان نه لري او پر دغه هیواد باور د سولې هڅې د وخت ضایع کول دي. تادین وویل د سولې وروستي مذاکرات چې د متحده عرب اماراتو په ابوظبي ښار کې د امریکا، سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو او طالبانو ترمنځ وسوې، پاکستان د طالب اساس په نوم خپل کسان ولېږلي وو. د نوموړي په خبره په دغو کسانو کې د حقاني شبکې یو بندي هم چې له زندانه غونډې ته لېږل شوی.
مذاکرات پاکستان پر لاس دي. پاکستان خپل شپږکند غلامان راوستلي وو. خبرې ته مخ ورته کړي وې چې موږ به تقریبا فشار اچو تی غاړه مو پیړي د پاکستان په لاس باندې سیمه نه مت کړي. یو دا کاین د دل باندې ور ایستلی وو. د بین خانې څخه ډېر کرون کړي وو او بزګلی ورسته. طالبان سره مستکنن د افغاني طالبان د پاکستان د غلامۍ د کړي څه باید ووځي او بیا خبرو ته ورسره وسي ان شاء الله. خبرې کړي طالبان موږ ورونه یا طالبان افغانه.
د کندهار امنیه کمانډان دغه سرګندونی داسې محل کوي چې پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی افغانستان ته راغی. عبدالتیل افغان چارواکو سره د سولې پاړه خبري وکړه.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا یو پوځي هیئت په روانونه کې ترکیه ته ځي، څو هلته له چارواکو سره له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر موضوع خبرې وکړي. دا خبره د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان یو ویان رسنیو ته کړې ده. ابراهیم کلین پنقره کې خبریالانو ته وویل امریکایي پلاوی به له خپلو ترکي سیالانو سره له سوریې د امریکایي سرتیرو وتل تنظیم کړي. د اجمل اند په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره اونۍ په ناڅاپي توګه اعلان وکړ چې له سوریې څخه 200 امریکایي سرتیري وباسي. امریکا له څو کلونو راهیسې په سوریه کې د داعش د وسلوالو ډلې پر ضد جګړه کې د سوریې د ډیموکراتو ځواکونو په نوم د کوردي ملیشو ملاتړ کوي. که څه هم د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي امریکایي سرتیري ځکه له سوریې وباسي چې د ده په وینا په دې هیواد کې د داعش وسلوالو ډله ماته شوې، خو د دې پریکړې منتقدان اندېښنه لري او وایي د امریکایي سرتیرو د وتلو په صورت کې به دغلته پاتې د داعش سرګونه وسلوال بیرته پیاوړي شي. خو ترکي چارواکي وایي دوی به د داعش وسلوالو ډلې پر ضد جګړه کې د امریکا تشه ډکه کړي. دا ولسمشر رجب طیب اردوغان وایاند ابراهیم کالین خبریالانو ته وویل د داعش په وړاندې جګړه کې د شاتګ زیان مننې او روکېدو هیڅ پوښتنه نه پیدا کیږي، نوموړي ویلي ترکیه به د داعش وسلواله ډلې پر ضد ورته هوډ باندې جګړه وکړي او سیمې ته به سوله راولي. ابراهیم کالین په 2014 میلادي کال کې د سوریې په شمال کې د داعش پر ضد د ترکیه عملیاتو ته اشاره وکړه. وی ویل انقره به ټول هغه تدابیر ونیسي څو د امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته په سیمه کې د واک او ځواک خلا رامنځته نشي. د ترکیه د ولسمشر ویان خاغلی کالین دا هم ویلي چې د امریکا او ترکیه د بهرنیو چارو د وزیرانو او د نورو ادارو د چارواکو ترمنځ به نورې خبرې اترې هم ترسره شي. له دې لړۍ څخه د دواړو هیوادونو د استازو یو غونډه د جنوري د میاشتې په 8 جوړیږي. تر دې ورځ مخکې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په تنظیمولو سلا کړې وه. ولسمشر ترامپ په داسې حال کې له سوریې څخه د سرتیرو د ایستلو پریکړه کوي چې انقره پلان لري د فرات د سیند په ختیځ غاړه کې د خلکو د ساتنې د کندکونو په نوم د کوردی ملیشو پر ضد پوځي عملیات وکړي. دا کوردی ملیشي د سوریې د ډیموکراتو ځواکونو مهمه برخه جوړوي. ترکیه د خلکو د ساتنې د کندکونو په نوم د کوردی ملیشي ترهګر ډله او د کوردستان له کارګر ګوند سره تړلې بولي. سره لدې چې ترکی ځواکونه د سوریې سرحد ته رسیدلي، خو ترکی چارواکو ویلي د وسله لپاره به د دې ډلې پر ضد عملیات وسنډي.
د ازادۍ راډیو سهارنی خبری مجله او قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې به د ژوند رنگونه د پزړه پوري محاورو په برخه کې واوري چې په مخدرو موادو د یو روغ دي سړی میرمن څنګه د خپل کورنۍ د ژوند ماشين چلوي. خو له هغه مخکې په موکړې د خبرونو لنډیسته، افغان چارواکي وایي د کابل په مکرریان سیمه کې پر دولتي ودانیو د وسلوالو په پرونی حمله کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او لشلو زیات نور ټپیان دي. د جوزجان ولایت چارواکي وایي دو افغان سرتیرو خپل دوه د مورچل ملګري وژلي او له طالبانو سره یو ځای شوي دي. دا پیښه په فیض آباد ولسوالۍ کې د مزار شریف شبرغان د لوی لارې په یوه پوسته کې شوې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي په ټول افغانستان کې له اړو خلکو سره د نقدي مرستو په بهیر کې تر اوسه له 85 زره